امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام درنو اوریدونکو زه انا شبا شنایم د دومه پښتو خبری خبرونه په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ایران سره د اوبو تړون په خر ډول حل شوی دی او نور بحث اړتیا نه لري. په مصر کې محکمې شپږ کسان په دې خاطر د اعدام په سزا محکوم کړل چې په پولیسو یې ډزې کړې وي. او د ایران جمهور رئیس د ملک د خراب اقتصادي وضعیت په هکله د پارلمان غړو ته قناعت ورنه شو کړی.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونه کې دا هم اوري. سیاسي مبصرین وایي چې روسیا د افغانستان په چارو کې ګډون غواړي.
روسان په دې تکل کې دي چې د افغانستان د سولې په چارو کې یو برخه وګرځي.
کندهار کې تعلیمي کال پیلي کې خو زیاتره خونځي همداسې تړلې دي
ترڅو چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ فاصله له منځه تللې نه وي. نو تر هغه وخته پورې دا امکان نه لري چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې دې بندې ښوونځي خلاص شي.
د امریکا ولسمشر د جان مکین د مړینې په هکله خپله چوپتیا ماته کړه او ویویل چې د هیواد لپاره د سناتور مکین خدمتونه ستایي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ورته اشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنوونکو په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سره د اوبو تړون په خړ ډول حل شوی او نور بحث اړتیا نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي ول چې د افغانستان سره د اوبو د ستونزې د حل لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. د افغانستان حکومت وایي د روسیې سره په ګډه د یوې غونډې په جوړولو کار کوي. روسیې د طالبانو د استازو په رابللو په مسکو کې د یوې غونډې تابع نیولې وه چې پرون وځنډول شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر اندیشه وایي چې روسانو د کابل کانفرنس د اصولو په خلاف د غونډې د جوړولو نیت درلود.
تفاوت یې راکې
د مسکو ناستې چې کوم توپیر درلود هغه دا دی چې د مخامخ مذاکراتو زمینه یې نه مساعده وله. دا یو متفاوت فارمټ و چې پکې طالبان راتلل او د یو اړخ په توګه یې په دې ناسته کې برخه اخیسته او دا د هغه اصل په خلاف و چې اجماع یې په اړه موجوده ده.
ارګ پرون په ویلامې کې ویلي و چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره په تلیفون خبري وکړې او پریکړه وشوه چې دا غونډه به د دواړو هیوادونو په کوربه توپ کېږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د بادغیس ولایت د پاره یې د طالبانو تشپنامه والی وشلای دی. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ویلي دی چې د فاریاب ولایت د غورماچ پولیسوالۍ کې افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات کړي چې شاوخوا څلور پنځوس وسلوال طالبان پکې وژل شول. په وژل شوو طالبانو کې د بادغیس ولایت د پاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولی قاری محمد ایوب چې په لالا مشهور او د هغه مرسیال شیخ کریم او نه نور مهم طالب قمندانان وژل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره لس میلیونه رای پاڼې چاپوي. په رای پاڼې کې د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو د نوم لیکنې لست بشپړ شوی دی او تر هی هم ورسته شوی ده. د ټاکنو د کمیسیون رئیس کولاجان عبدالبدی سیاد ویلی دی چې د غرای پاڼې به د رای ورکونکو د شمیر څخه چې 9 میلیونه او 22 زره کسان دي 15% زیات چاپ شي.
دغه تعداد رای ورکونکو په اساس چې ستنامې په مرکزونو کې تر سره شوی کمیسیون فیصله کړی چې 9.9 میلیونه یعنی 9 میلیونه او 9 لک را پانی به مونږ چاپو دا ایزابی پانی د دې په خاطر باندې ته وزایات او دغه حالات ته په نظر کې چې ته باز ورقه ځای کیږي تخنیکی یا احتیاطي باندې مرکزونه ته لیگل کیږي طلب کیږي یا رای ورکون کې غلطي کې بیا دوباره بل پانی غواړي دغه لپاره مونږ ایزابی پانی چاپو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوریا. په مصر کې یوې محکمې شپږ کسان د پولیسو په پوستې د برید په خاطر د اعدام په سزا محکوم کړل. په دې کسانو تور و چې په 2014 کال کې د مصر پایتخت قاهرې په شمال کې د پولیسو په امنیتي پوستو برید کې لاس درلود. په دې برید کې یو پولیس وژل شوی و. محکمې د دې کسانو د اعدام سزا وروسته تر هغه تایید کړله چې د مصر مفتی ولعظم د اعدام د حکم سره موافقه وکړه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د صدر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پامپیو ترمنځ په ټلیفون خبرو کې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو په خلاف خبرې نه دي شوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت بیا ویلي دي چې ښاغلی پامپیو د عمران خان نه غوښتي دي چې د ټولو هغو تروریستانو په خلاف د اقدام وکړي چې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي. تمه کیږي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر به د بلې میاشتې په 15 اسلام آباد ته لاړ شي. پاکستان وایي کوښښ کوي چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې پړې اړیکې ورغوي. د ایران جمهور رئیس د ملک د خرابې اقتصادي وضعیت په هکله د پارلمان غړو ته قناعت ورنه شو کړی. دا د ایران په تاریخ کې دویم ځل شو چې پارلمان د ملک یو برحال جمهور رئیس د سوال او ځواب دپاره پارلمان ته ورغواړي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د ایران پارلمان په 2011 کال کې وروسته تر هغه مخکنی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د سوال او جواب دپاره ورغوښت چې غربي هیوادونو په ایران اقتصادي بندیزونه ولګول. که څه هم چې د ایران اوسنی جمهور رئیس حسن روحانی خبرداری ورکړ چې د خلکو د ژوند د خراب وضعیت شودل به ستونزې نورې هم ډېرې کړي، خو د پارلمان غړو څلور ځله رایګیري وکړه چې د بیروزګاری د پولي واحد د ارزښت ټیټېدو، خراب اقتصادي وضعیت او قاچاقبرۍ د مخنیوي لپاره د جمهور رئیس حسن روحانی په جوابونو قناعت نه لري. پارلمان ویلي دي چې دا موضوع به اوس د ایران قضایه قوې ته د غور لپاره ولېږل سي. پارلمان همدارنګه د جمهور رئیس حسن روحانی د کار او کارګر او مالیه وزیران برطرفه کړي دي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د ستوناو ریا. د امریکا جمهور رئیس وایي د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ تړون به تر دې وروسته د امریکا او مکسیکو ترمنځ د سوداګرۍ په تړون بدل شي. په دې تړون کې د امریکا متحده ایالات، کاناډا او مکسیکو شامل و، خو د نوي تړون نه کاناډا ایستل شوې ده. ټرمپ ویلي دي چې په پخواني تړون کې چې نفتا نومېده متحده ایالاتو ډېر تاوان پکې کاوه. امریکا او مکسیکو پرون موافقه وکړله چې د سوداګرۍ د تړون بدل کړي، خو کاناډا ویلي دي یوازې په هغو صورت کې دا تړون لاسلیک کوي چې د هیواد او د منځنۍ کچې عاید لرونکو خلکو ګټه پکې وي. د روسیې پاوس ستر نظامي تطبیقات کوي. دا به د 40 کالونو نه وروسته لومړی ځل وي چې د روسیې پاوس په دومره لوړه کچه نظامي تمریناتو کوي. په نظامي تمریناتو کې د چین او منګولیا پوځونه هم برخه لري. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
دغه نظامی تمرینات ختیز 2013 نومیږي او د روسیې په ختیځه برخه کې کیږي. په نظامی تمریناتو کې 300,000 عسکر برخه اخلي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په تمریناتو کې 100 نظامی الوتکې، 2 بحری کشتۍ او ټول هوایی ځواکونه برخه ولري. د روسیې دغه نظامی تمرینات د بلې میاشتې په 12 نیټې پیل کیږي او 15 ورځې به ادامه ولري. روسیا دا نظامی تطبیقات په داسې وخت کې کوي چې د غربي هیوادونو سره جنجال زیات شوی. روسیې په خپل غربي خوا کې د ناټو د ځواکونو د حضور په زیاتېدو اندېښنه ښودلې، خو ناټو وایي په ختیځ اروپا کې په دې خاطر پوځي حضور زیات کړی چې د روسیې د پوځي اقداماتو مخه ونیسي. روسیې په 2014 کال کې د یوکران د کریمیا سیمه د ځان سره وتړله چې د اروپایي هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور رئیس د مرسیال مایک پین سره په تلیفون خبرې کړې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا په تګلارې د سولې په پروسې او د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو په هکله خبرې وشولې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټویټر کې لیکلی دی چې په دې خبرو کې د امریکا د جمهور رئیس مرسیال مایک پینس په دې تاکید وکړ چې د امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او په خپل امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت سره ولاړه ده. او دا هم وروستی خبر. چین وایي د روهنګي مسلمانانو په موضوع کې د برما د حکومت په خلاف د ملګرو ملتونو د اقداماتو مخه نه نیسي، خو وایي چې د برما په حکومت د بندیزونو لګول د غستونزه نشي حل کولای. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبر ورکوي چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره به ډېر زر د رای ورکوونکو رای پاڼې چاپ کړي. په دې اکله درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې د افغانستان حکومت وایي چې له روسیې سره په ګډه د یوې غونډې په جوړولو کار پیل کړی دی. روسیې د طالبانو د استازو په رابللو په مسکو کې د یوې غونډې تابعیا نیولې وه چې د افغان حکومت په هڅو بیرته وځنډول شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسانو د کابل د کانفرانس د اصولو پر خلاف د غونډې د جوړولو نیت درلود. رحیم ګل ساروان په همدې اکله رپورټ را لیکلی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په څلورمه د مسکو د جوړیدونکو ناسې د ځنډولو له مهمو علتونو یو هم د ټاکل شوي نیټې په سر نه همغږي بولي. تر څنګ وایي چې دا ناسته د کابل کانفرنس د هغو اصولو له مخې چې نفوذ لرونکي هیوادونه دي مخامخ مذاکرات ته زمینه مساعده کړي په خلاف وه، او طالبانو د یو اړخ په توګه په دې ناسته کې برخه اخیسته. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نصیر احمد اندیشه خبریالانو ته وویل د مسکو د ځنډول شوي ناستې لپاره په اساسي اجنډا له روسیې سره کار کوي، او دا ناسته به د افغان حکومت او د روسیې لخوا په مشترک ډول ترسره شي.
تفاوت را کې
د مسکو ناستې چې کوم توپیر درلود هغه دا دی چې د مخامخ مذاکراتو زمینه یې نه مساعده وله. دا یو متفاوت فارمټ و چې پکې طالبان راتلل او د یو اړخ په توګه یې په دې ناسته کې برخه اخیسته، او دا د هغه اصل په خلاف و چې اجماع یې په اړه موجوده ده.
د مسکو په دې ناستې کې ټول سغړی هیوادونو برخه اخیسته. طالبان هم ورته بلل شوي او د ورتګ هوکړې کړې وه، خو افغان حکومت مخالفت ښودلی. او دا ناسته تیره ورځ د ولسمشر غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني خبرو وځنډول شوه. افغان حکومت د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت د داسې ناستو دایرول غواړي. سیاسي شنونکی مشتاق رحیم وایي د مسکو کانفرنس د افغان حکومت د رهبریت او مالکیت اصل نقص کاوه.
دا چې دا غونډه دوی د افغانستان د حکومت د مشورې پرته مخته وړله، نو د افغانستان د حکومت هغه ګیله یا هغه سیاسي نیوکه ورته برابره وه، او د هغې په رڼا کې کوم اړیکه چې ونیول شوه دا غونډه لغوه شوه. روسان په دې تکل کې دي چې د افغانستان په د سولې په چارو کې او په عمومي هغه کمې اساسي پرېکړې چې د افغانستان اړوند نړیواله ټولنه کوي د هغې برخه وګرځي.
خو ځینې نور شنونکي بیا په دې باور دي چې طالبان په هغسې ناستو کې ګډون نه کوي چې د افغان حکومت په رهبرۍ وي.
تر اوسه پورې خو طالبان په دې اکله په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو که دا کانفرنس د افغانستان په مشري وي یا په ګډه د روسیې او د افغانستان، زه فکر کوم چې طالبانو ته هم ګران وي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، ځکه چې دوی موقف تر اوسه دا و چې افغان حکومت سره خبرې نه کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په فارمټ کې امریکا هیڅ ګډون نه دی کړی، او دا فارمټ دولس غړي هیوادونه لري چې پنځه پکې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خبر ورکوي چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره به ډېر زر د رای ورکوونکو رای پاڼې چاپ کړي. د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو په وینا 9,002,000 رای ورکوونکو نوم لیکنه کړې ده، او د همدې لپاره یې پاڼې په یو بهرني هیواد کې چاپیږي. په موکې په دې اکله د لیمینیازې رپورټ ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره 10,000,000 رای پاڼې چاپوي. په رای پاڼې کې د پارلماني کاندیدانو د نوم لیکنې نوملړ بشپړ شوی او طرحه یې هم وروستۍ شوې ده. د ټاکنو د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل دغه رای پاڼې به د رای ورکوونکو له شمېر څخه چې 9,002,000 کسان دي 15% زیاتې چاپ شي.
د هغو تعداد رای ورکوونکو په اساس چې ثبتنامې په مرکزونو کې ترسره شوی، کمیسیون فیصله کړې چې 9.9 میلیونه، یعنی 9,009,000 را پاڼې به موږ چاپو. دا اضافي پاڼې د دې په خاطر باندې د هغو ضایعاتو د هغو حالاتو ته په نظر کې چېرته بعضې ورقې ضایع کېږي، تخلیق کېږي یا احتیاطي بعضې مرکزونو ته لیږل کېږي، طلب کېږي یا رای ورکوونکی غلطېږي بیا دوباره بله پاڼه غواړي، د هغو لپاره موږ اضافي پاڼې چاپو.
خاغلی سیاد وویل رای پاڼې به د نړیوالو مرسته کوونکو په مالي مرسته له افغانستان څخه بهر چاپ شي. هغه وویل اضافي رای پاڼې به یوازې د ضرورت په وخت کې د رای ورکونې مرکزونو ته ولیږدول شي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکونکو لپاره د زیاتو پاڼو د چاپولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ټاکنو ناظر بنسټونه دا کار په ټاکنو کې د درغلیو سره مرسته بولي. د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڑتیا د سر بنسټ مشر حبیب الرحمن نن په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
دا د شک نشته چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې دلته که دغسې فرصت وجود ولري د تقلب دپاره یې سازماندهي هم کېږي. نو دغه د دغې مسایلو او د دې د شفافیت دپاره باید هغه وړاندې کړنه چې کمیسیون باید خپله کارخانګي ترسره کړې وه، متاسفانه ترسره کړې، شاید د ټاکنو د شفافیت په برخه کې وجود لري او شاید شفافیت ته زیان ورسوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي پارلماني ټاکنې به د میزان پاتې ویشتمه نیټه په 15 حوزو کې ترسره شي. دغه ټاکنیزې حوزې بل غزنی پرته 3 ولایتي، یوه د کوچیانو او یوه د سکو هندو حوزه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر د جان مکین د مړینې په هکله خپله چوپتیا ماته کړه او ویل چې د هیواد لپاره د سناتور مکین خدمتونه ستایي. ولسمشر ټرمپ پرون د مکین د وفات په باب د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورنکړ او دا کار د دې سبب شو چې په ولسمشر ټرمپ پولیسي فشار زیات شي. نور جزئیات په همدې هکله په رپورټ کې اوري.
د سپینې ماڼۍ بیرغ چې د سناتور جان مکین د مړینې په درناوي نیم ځوړند کړی شوی و، اوس بیرته پورته شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د عیسوي دین له مشرانو سره په یوه غونډه کې د وفات شوي سناتور جان مکین ستاینه وکړله او د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړله.
موږ د زړه له کومې د سناتور جان مکین کورنۍ ته دعا کوو. په راتلونکو څو ورځو کې به ډېر فعالیتونه روان وي او موږ د هر هغه څه قدر کوو چې سناتور جان مکین زموږ هیواد ته کړی دی. مننه.
سناتور جان مکین له خپل مرګ نه مخکې وصیت کړی و چې ټرمپ دې د هغه د جنازې په مراسمو کې برخه نه اخلي، خو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پنس به په کانګرس کې د جمعې په ورځ په مراسمو کې برخه واخلي. د کابینې درې غړي به د اونۍ په پای کې په مراسمو کې برخه واخلي. د اریزونا خلکو پر سپینه ماڼۍ د بیرغ د پورته کولو له امله سخت انتقادونه وکړل.
I think that's incredibly disrespectful.
زه فکر کوم دا ستره به تر امیده او د ولسمشر ډیر خشن او شدید عمل څرګندوي. دا زمونږ د وسلوالو قواو او هر هغه چا لپاره توهین دی چې په پاوز کې خدمت کړی وي.
I was disappointed because
مایوسه شوم ځکه چې هغه د دومره کلونو خدمت له امله د درناوي وړ.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت وایي چې هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې د جان مکین له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړله، خو د جمهوری ریاست د خوانه د بیرغ د نیم زورنده کولو امر نه دی کړی. له بل پلوه د امریکا د دواړو ګوندونو سناتورانو، جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو د سنا په مجلس کې د جان مکین درناوی وکړ.
جان took full advantage of the munch.
جان مکین د تشخیص نه وروسته میاشتو کې په بشپړه توګه خپل سخت کار ته دوام ورکړ. جان مکین د خپل ژوند په وروستیو میاشتو کې په خپل دود کارونه کول، خو د هغه د ملګرو لپاره دا یو خپګان مګر حقیقت دی. سنا به له جان مکین نه وروسته هماغه شان نه وي.
Perhaps it's a reflection of our politics.
خیر، دا زموږ د سیاست یو انعکاس وي چې د حق او رښتیا په ویلو سره د یو سړی دومره ډیر درناوی کیږي. څلور رسیزه خدمت د هغه اخلاص او د رښتیا ویلو روحیه ګرځنه نکړله. زه به ډیر ورپسې خپه یم.
سناتور جان مکین یو مجرب نظامی او سیاستمدار و. د یک شنبه په ورځ به د هغه جنازه وي، خو تر هغې مخکې به د امریکا د کانګرس په ماڼۍ کې د هغه تابوت کیښودل شي. هغه به د سمندري قواو په اکاډمۍ کې د مریلند ایالت په اناپولس کې خاورو ته وسپارل شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په ترکیه کې چارواکو هغه ایالت خونډه ممنوع کړې ده چې په ترڅ کې خلک د زرګونو کسانو د ورکېدو او سیاسي ترور په خاطر جرګه کیږي. د دې مطلب تفصیل د رانا نورسانی په رپورټ کې اوري.
پولیسو هغه څلولارې د لاریون کوونکو پر مخ بند کړه چې په نږدې 2 لسیزو کې د شنبې میندې به پکې راټولېدلې او د خپلو ورک شویو خپلوانو غوښتنه کوله، خو پولیس چاته اوس اجازه نه ورکوي چې دې څلولارې ته نږدې شي. پولیس د دې غونډې پر خلکو تور پورې کړی چې دغه غونډه د ترهګرۍ سره تړاو لري. د انقرې د بشري حقوقو د ټولنې په وینا د 1992 او 1996 کلونو ترمنځ 1992 جبري رکشوي او وژنې په ترکیه کې د کوردانو په سیمو کې راپور شوې دي او ډیری نور لا هم راپور شوې نه دي. نهاد ادوغان زما میړو هغه د کورنا بوتلو او چلې رښت کال کیږي چې ورک دی. دلته زما په شان ډېری خزشته زه یوازې نه یم. دلته په زرګونه خلک راغلي او د خپل خپلوانو پوښتنه کوي. ډېری کسان چې د اونیزه غونډه کې برخه اخلي د هغه ورک شوي کسانو خپلوان دي چې په نویم کلونو کې ورک شوي دي. هغه جګړه چې د ترکیه د سواکونو او کوردی اغیانو ترمنځ وشوه او د بشري حقونو ډلې ناپاکه جګړه غنی د طیب کنان پلار 22 کاله د مخه امنیتی ځواکونه وړو او تر اوسه رک دی.
موږ دلته ځکه ناس یو چې خپل غک پورته کو ترڅو د بل چا پلار ورور مور او زوی د سورک نشي. زما پلار خو ورک شوی دی خو زه غواړم چې د نورو سره د سیونه شي. نن خو موږ دلته د ناس څخه منه کړو خو موږ به بل شنبه بیا راشو.
کله چې د 2003 کال نه تر 2014 کال پورې رجب طیب اردوغان صدر اعظم وو، دغه کسانو سره ژمنه وکړه چې دوی سره به مرسته وکړي او کوښښ به وکړي چې حقیقت پیدا کړي.
زه د ډیرو دغو کورنیو مدافع وکیل وم. زه د دوی په درد ډیر ښه پوهیږم. دا یو نه ختمیدونکی غم دی. دا غم به تر هغې د دوی سره یي تر څو چې د خپلو خپلوانو اډوکي پیدا نه کړي. د دې خلکو پلټنې به دوام ولري او دا څلور لارې د دې کورنیو د غږ پورته کولو په ځای بدل شوی دی.
د وسو اونیو د لاریونونو نو ورسته ښکاری چې د شنبه میندې له هر وخت څخه ډیر وس د خپلو د کورنیو د غړو د بیرته موندلو څخه ناهیلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. راتلونکو نوې په کندهار کې نوې تعلیمي کال پیلېږي، خو په دې ولایت کې لا هم د زرګونو زده کوونکو پر مخ تر سلو زیات ښوونځي د بیلابیلو عواملو په وجه تړلي دي. نور حال د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اوري.
د کندهار د پوهنې د ریاست مسولین وایي چې په نوي تعلیمي کال کې به 6000 زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل کړي. په دې ولایت کې نوی تعلیمي کال د سمبولې د میاشتې پر 15 نیټه پیلېږي، خو د نو زده کوونکو د شاملېدو سره سره لا هم په دې ولایت کې 340 زیاتې ښوونځي د زرګونو زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. نامنی د تشکیل او درسي موادو کموالی او د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون د یادو ښوونځیو د تړل کېدو عمده سببونه بلل کېږي. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون:
یو څو شل بابا مکاتب نشاغه جل تاسیس یا بند یا په ځینو ولسوالۍ کې غیر فعال دي، که مرکز دغه ته کتاب امکانات او د تشکیل موضوع را تعال کې مشخص کلمه دی چې ډېر شاګردان تر تیر کال اضافه شاګردان موږ دي شمول.
شاغلی پیوستون زیاته یي چې د ولسی مشرانو او بانفوذ شخصیتونو په مرسته هڅه کوي چې دا ستونزه د امکان تر حده هواره کړي. د زیاتې چې ولسی خلک د معارف سره همکار دي چې لمخې تیر تعلیمي کال هم یو دیرش بند شوونځي د خلکو په مرسته تر کلونو وروسته بیرته د زکوونکو پر مخ پرانیستل شو.
تر څلور 5000 اضافه چې موږ تیر کال درلود، تر دې اضافه موږ جز شمول وکړو او امید دي چې خلک په دې لار کې د تیر کال په سیر باندې د خلکو ځخ تر هر شا تاثیر نه کوي. د خلکو همکاری د ماری په سره کوي.
بلی خواته د کندهار اوسیدونکو وایي چې د پهونی د ټکنی بهیر د چټکتیا لپاره باید بیلابیلې لارې چارې په کار واچول سي. دوی د بندو ښوونځیو تر څنګ په ښوونځیو کې د کیفیت په ټیټوالي هم نیوکه کوي چې له کبله د زده کوونکو کورنۍ د پهونی پر بهیر بې باور سوي دي.
حتی داسې وخت هم راغلی چې دوه درې میاشتې تیر شوي، سلانه چرنیمیم تینو ته دوه یوه میاشت پاتې، شاګردان هیڅ کتابونه هم نه لري، یا هم که لري دوه درې کتابونه لري او یا هم د دوه درې کتابونو د نشتون سره مخامخ وي.
تر څو چې د مکتب او د مدرسې تر منځ فاصله له منځه تللې نه وي، نو تر هغه وخته پورې دا امکان نه لري چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې دې بندې ښوونځي خلاص شي.
د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي رئیس متی الله روحیال وایي چې که مرکزی حکومت د دولتي ښوونځیو د کیفیت لوړیدو ته پام وکړي او د اړتیا وړ توکي پر وخت ته اکمال کړي، ممکن ټولنه هم د ماری په واده کې خپل فعالیت زیات کړي.
امنیتي ستونزې به وي، زه داسې فکر کوم چې
که معرف ریاست پر خپل وخت شوونکو ته معاشات ورکي او هر شوونځي ته پر خپل وخت هغه ضروري مواد کتاب دی او یا نور څه دی هغه ورسي، د بندو شوونځیو په خلاصون کې به یو څه ګټور ثابت شي.
د بند شوونځیو سونځه په کندهار کې لتیرو څو کلو راهیسې دوام لري چې د ځای اوسیدونکو په وینا د حل په برخه کې عملی ګامونه نه دي پورته شوي. په دې ولایت کې ټول ټال 402 شوونځي رسمیت لري چې له ډلې څخه تر 340 زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
او دا هم د روانې خبرونې وروستی رپورټ. په کابل کې یو ښوونکی د خپل میړه په همکارۍ خلکو ته پیرکي بخښي. میرمن همایرا وایي چې د رستورانت کاروبار ښه روان دی او د پیرکي مشتریانې ورځ په ورځ زیاتېږي. د همایرا میړه چې په خوا یې ټکسي چلوه اوس خپلې میرمنې سره ګډ کار کوي. هدایت الله نوري له کابل په همدې اکړه رپورټ رالېږلی.
د خوانزی خوونکې همایرا د تدریس ترڅنګ د کابل ښار په یوه څنډه کې د اواسانې په نوم یو رستورانت جوړ کړی. له همایرا سره په دغه کار کې د هغه خاوند هم مرسته کوي. هغه وایي د خپلې دندې ترڅنګ دغه رستورانت کې کار کوي.
خپل دنده مې هم ترسره کوم، ځکه دنده مې راته ګرانه ده. سهار کې کاریګران وي او مازیګر بیا دلته هوټل ته راځم. زموږ اکثر مشتریان کورنۍ دي، د دولتي او شخصي اداراتو کارمندان هم راځي.
همایرا په دې باور ده که یو څوک په یوه برخه کې مهارت ولري کولی شي خپل شخصي کاروبار پیل کړي. هغه وایي د میرمنې او خاوند ترمنځ د همکارۍ روحیه باید موجوده وي.
زه ډېره راضي یم چې د ماشومانو پلار راسره مرسته کوي. که مرسته یې راسره نه وای کړې نو کار به مو ډېر موافقه نه و. دلته چې مشتریان راځي موږ نه پوښتي چې څنګه زه دا کار مو پیل کړ. موږ ورته وایو چې عاید مو بس نه و، د کور کرایه مو نشوه ورکولی، نو ګزاره مو نه کېدل او دا کار مو پیل کړ.
د همایرا خاوند وایي چې د میرمنې سره په ګډ کار کول یې یوه ښه تجربه ده او د میرمنې ملاتړ یې په اقتصادي وضعیت کې مثبت تغییر راوستی.
هر زن با خانم خود دوش به دوش کار کنه، با شوهر خود.
زه دا وایم چې هر میړه باید له خپلې میرمنې سره یو ځای کار وکړي. موږ چې اوس یو ځای کار کوو له پخوا مو اقتصاد ښه شوی او ژوند مو هم ښه پر مخ ځي. په هره برخه کې چې وس یې رسیږي کار دې وکړي تر څو ژوند یې ښه شي.
د هوسانې رستورانت پیرکي، منتو، اشک او نور محلي خواړه ډېر مینهوال لري. مهریه چې دلته هر وخت د پیرکۍ اخیستلو لپاره راځي وایي چې دا خواړه صحي دي.
ما اینجا به خاطر فرمایش داده بودم بولونی، ما از مشتری های دائمی اینجا هستم.
زه دلته راغلی یم چې پیرکي می خوختی و، د دې ځای دائمی مشتری یم. د دې ځای خواړه خوندور او صحي دي، قیمت هم مناسب دی.
همیش ما اینجا می فرمایش میتیم، فرمایش خانه میگیریم میریم.
دا میرمن او خواند د ژوند په هر ډګر کې، د میرمن او خواند ترمنځ په د همکارۍ او په ګډې روحي ټینګار کوي. دوی دلته دغه رستورانت په ګډه ایجاد کړی او په ګډه سره کار کوي تر څو خپلو مشتریانو ته خوشمزه خواړه برابر کړي.
دا هم د څو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سره د اوبو تړون په ښه ډول حل شوی دی او نور بحث اړتیا نه لري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پین سره په تلیفون خبرې کړې دي. اغلی غنی ویلی دی چې په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا په تګلارې د سولې په پروسې، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو په هکله بحث شوی دی. د امریکا د جمهوري مرستیال د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو سره د امریکا په تعهد ټینګار وکړ. د افغانستان حکومت وایي د روسیې سره په ګډه د یوې غونډې په جوړولو کار کوي. د انتخاباتو کمیشن وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره 10 میلیونه رای پاڼې چاپوي. د ایران جمهور رئیس د ملک د خراب اقتصادي وضعیت په هکله د پارلمان غړو ته قناعت ورنه شو کړی. او وروستی خبر دا چې د روسیې پاوز تر نظامي تطبیقات کوي. دا به د 40 کلن وروسته لومړی ځل وي چې د روسیې پاوز په دومره لوړه کچه نظامي تمرینات کوي.
دا درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډ شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي تر بیا لوی الله مالشي.